کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زفرې بازاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع د ننګرهار پرونی پیښې په اړه ده چې په یو جماعت کې د برید له کبله هلته تر شپېتو ډېر کسان ووژل شول. پر دې پیښې د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا غبرګون لرو او مرکې هم ورباندې اورېدلی سي. دا به هم واوري چې په لوګر کې د سولې ولسي حرکت هغه غړي چې طالبانو له ځان سره بیولي وو بیرته خوشي سوي دي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید زهیر مل وړاندې کوي.
نوړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې له شوې چاودنې وروسته د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ویلي په جماعت کې چاودنه د اسلامي اصولو خلاف او د نه زغم وړ ده. په لوګر کې د طالبانو لخوا د سولې ولسي خوځښت شپږ تنه نیول شوي کسان بیرته خوشي شوي دي او له هېواده د باندې به واوري چوي. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي هیلري کلنټن ویلي د امریکا راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسي ګابرد د روسیې د خوښې وړ شخص دی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې د یو جماعت د نشوي چاودنې پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې پیښه کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه نږدې دوه شپېته تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا پیښه په کور دننه او له افغانستان د باندې په سختو ټکو غندل شوې ده. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ویلي د ننګرهار د هسکه مینه ولسوالۍ په یو جماعت کې چاودنه د اسلامي اصولو خلاف او د نه زغم وړ ده. همهاله د هیواد د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم دا پیښه غندي او د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه کوي. ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان، ناټو او د امریکا په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو دا پیښه جنایت بللې او د عاملینو د مجازات غوښتنه کړې ده. په لوګر کې د طالبانو لخوا د سولې ولسي خوځښت شپږ تنه نیول شوي کسان بیرته خوشي شول. د دې ډلې د ولسي اړیکو مسؤول پاجا خان مولادات ازادي راډیو ته وویل طالبان د دوی ملګري نږدې او ساعته له ځان سره بیولي وو او وروسته یې بیرته پریښودل. ښاغلی مولادات وایي دوی نه پوهیږي چې طالبان په غونډو کې له ګډون وروسته ولې ملګري له ځان سره وړي، خو دوی وایي د دې په اړه د خپلو مشرانو اجازه اخلي.
شاوخوا اوه ساعته دوی زمونږ ملګري درولي وو چې هغه د لوګر ولایت څخه وتله د شهرک په نوم یوه سیمه ده. هلته یو کیمپ دی، هغې کیمپ ته تلل، هلته یې غونډه درلوده، لاجینه درلوده. هغه طالبان به ګرځولي وو شاوخوا اوه ساعته ورسره وه، هلته یې کښېنولي وو چې دوی خپل مشرانو ته معلومات واخلي چې دوی اجازه ورکوي هغې سیمې ته که نه.
د پاجا خان مولادات او د سولې ولسی خوځښت د ملګرو د نیول کېدو د بشپړ جزئیاتو په اړه مرکه به وروسته درته خبرې شي، خو بلور طبیعت د سولې په چارو کې د دولت وزارت د دې عمل په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي د سولې د غږ پر وړاندې دا ډول تاوتریخوالی د زغملو نه دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې نامعلومه وسلوالو د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس وژل. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي قاضي لاهور تیر مازدیګر د پکتیا په احمد آبا ولسوالۍ کې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د دې ولایت د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه. وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د نوموړي د وژنې په قضیه کې د ښکېلو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. د وژل شوي قاضي مشر زوی عبدالولي تدبیر ازادي راډیو ته وویل پلار یې هغه مهال چې له کوره دندې ته پر لار و په لاره کې د نامعلومه کسانو لخوا په نښه شوی دی. نوموړی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د پلار د وژنې عاملینې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. تر اوسه د قاضي لاهور د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان امنیتي چارواکي وایي هلمند ولایت کې د هوایي عملیاتو په پایله کې د یو شمېر قوماندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژلي دي. د 215 میوان قولي اردو د عامه اړیکو مسؤول نصیب ګل ځاځي ازادي راډیو ته وویل د عملیات د هلمند ولایت په مارجې او نهر سراج ولسوالیو کې شوي دي. ښاغلی ځاځي په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او له هیواده د باندې دا چې د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي هیلري کلنټن وایي د امریکا راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسي ګابرد د روسیې د خوښې وړ شخص دی. د امریکا متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند غړي هیلري کلنټن چې د 2016 میلادي کال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ټاکنې وبایلو دی وایي د امریکا راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسي ګابرد د روسیې د خوښې وړ دی. میرمن کلنټن همدا ډول په 2016 میلادي کال کې د زرغون ګوند نومان جیل سټین د روسیې پانګه بللې. ده. اغلی کلینټن دا څرګندونی د اکتوبر 14 مڼیټه د پودکاسټ کمپاین ایچ کیو خبرونه سره کړې دي. اخوازنی کارپوهان وایي دی او بل دریمګړي ګوند لخوا د یو شمیر رایو ګټل بمرسته وکړي چې ډونالد ټرمپ د دویم ځل لپاره د امریکا ولسمشر شي. په ورته وخت کې تولسی ګابرټ لیکلي جګړه خوښون کې ملکا او د فساد بیلګه چې دیموکرات ګوني له ډیر وخت راهیسې له بربادۍ سره مخ کړي بل اخره د پردې لشاره ووت. د زرغون ګوند نومان جیل سټین چې په 2014 میلادي کال کې ټاکنو کې زیات رای ونه ګټلی خو ځینې شنون کې پرې باور دي چې د ډونالد ټرمپ د بریا سره ډیر مرسته کړې ده. او په انساني قاچاق توران نیراقه میسم رازی نن په استرالیا کې محکمې ته حاضر شو. هغه په نیوزیلند کې بندي وو او استرالیا یې ورسپارو لوغتنه کړې وه، خو نن شنبه د اکتوبر په 19 نیټه چې په 2001 میلادي کال کې په اوبو کې د سلګونه کسانو د ډوبېدو قضیه کې د لاس لرلو له کبله په استرالیا کې محکمې ته حاضر شو. دا شخص په انساني قاچاق توران دی. توران میسم رازی نومیږي او د عراق اوسیدونکی دی. د هغه دوسیه 13 کال وړاندې پیښې سره اړیکه لري. هغه مهال چې میسم 23 کلن و د 2001 میلادی کال په اکتوبر میاشت کې د سیواکس په نامه یوې کښتۍ کې سلګونه مسافرو ته د انډونیزیا د سوماترا جزیرې څخه د کرسم ایرلند جزیرې ته د استرالیا په لور حرکت ورکړ. دا کښتۍ په نړیوالو اوبو کې ډوبه شوه چې له کبله یې 353 مسافر چې 15 ماشومان او ښځې هم پکې وي اوبو کې ډوب شول. د دوی له منځه یوازې 34 وژغورل شول. میسم رازی چې اوس مهال 33 کلن دی او د جمعې په ورځ د نیوزیلند لخوا استرالیا ته وسپارل شو، کچیرې هغه د محکمې لخوا مجرم وپیژندل شي لږ تر لږه به پلس لندن محکوم شي. دا خبرونه.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا د ننګرهار په وجومات کې 14 په کلکوټکو وغندله. د دې شورا مشر آزادۍ رادیو ته نوول
د شریعت یو خلاف عمل دی. دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجوب توجیه کېدل نه شي.
بلخوا د ننګرهار د والی وینده تاوله خوګرنی وای چې لا هم د جلال آباد په بخښي د هسکی مینی د پرونی چاودنی نویات یا ترنګوال معلوم نه دی او پاره یې پلاتینې روانې دي.
لومړنی احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي دا پیښه د درمن کې پرېکړه لامل رامنځته شوې وي، خو دا هم ویل کېدله چې ښایي هلته ماینونه ځای پر ځای شوي وي، خو دا پلټنې وروستۍ کېږي.
تکل سوی ونن د میزان یا تلی او وشتم د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو لومړنی پایلې اعلان سوی وای، خو دا کار نه دی سوی. په دې اړه به د کمیسیون دلایل او پرمختګونو په اړه په خبرونه کې ووري. د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې نن په لوګر کې د طالبانو له لوري تشتول سوی و بیرته خوشې سوی. د دې حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولاده د ازادي راډیو ته وویل
یوازې د فارغ ګرځولو چې د خپل مشرانو په اجازه واخیستې د خلکو سره مشته او اجازه ورکړو چې ورنکو نو بیا چې کله څه ساتنه تیریږي د مشرانو سوای چې د خلکو سره نور اجازه ورکړو غونډه په لارې
کې. او ورسې برخه کې دوه نیز پروګرامونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د علماو سرتاسري شورا د ننګرهار په یو جماعت کې 14 په کلکوټکو وغندله. په همدې حال کې د افغانستان د یو شمیر لوی ښارونو اوسیدونکو هم دغه پیښه غندلې او د جګړې لشکل خواوی غوښتي چې د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. تیر ورځ د ننګرهار د هسکی مینی ولسوالۍ په یو جماعت کې 14 شپېته کسان ووژل. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د علماو سرتاسري شورا وای د ننګرهار د هسکی مینی ولسوالۍ په یو جماعت کې 14 د اسلامي اصول خلاف او د نزغم ورده. د دې شورا غړی مولوی شاهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پیښې د عاملونو سزا غوښتنه وکړه.
علماو سرتاسري شورا په کلکو ټکو باندې دغه حادثه غندي او دا د شریعت یو خلاف عمل دی. دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجود توجیه کېدل نه شي او دا زمونږ مسلمان ولس په خلاف باندې یو ناروا عمل دی چې تر سره کیږي.
د جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکی مینی ولسوالۍ په یو جماعت کې 14 وشوه چې د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا 12 کسه پکې وبژل شول او 14 نور پکې ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال امین الدین مظفری ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه د اسلامي او انساني اصولو خلاف عمل بللی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم د بریټ غندلی دی. دغه کمیسون وایي حسین شکر الله مشکور ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا برید یو بشری جنایت او موږ له حکومت غواړو چې د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
واقعا دا د بشریت وړاندې یو جنایت ګڼي، کچې د خاص خشوي دا یو جنگي جنایت ګڼي او په حکومت باندې کوي چې دغه پیښو عاملین زر تر زره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
همحاله د هیواد یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم دغه پیښه غندلې او د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې ده. د کندهار، مزار او پکتیا ولایتونو اوسیدونکي:
زه حشمت الله یم، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. واقعا د پرون پیښه دردونکې وه، کې دا یو غیر انساني کړنه ده او د اسلامي ارزښتونو نه خلاف عمل دی.
رونا هستم، باشنده شهر مزار شریف. عملی که به یک کس مسجدای ولایت ننګرهار صورت گرفته یک عمل وحشیانه است که حتی کفر می کار نمیکنه و ما یه عمل تقبیه میکنیم.
نمی احمد ویار د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ټول پکتیا وال پکتیا کوټو غندو او د خکیلو غار څخه دا هیله ده چې خپل جنگلو کې د ملکی وګړو تلفات ته باید جدي پاملرنه وکړي.
ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د امریکا سفیر د افغانستان لپاره د غوڅ ملاتړ ماموریت ارګ و اجرایي ریاست هم د ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې دغه رامنځته شوې پیښه غندلې ده. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلواله ډلې نه دی منلی، خو د طالبانو وین زبی الله مجاهد په خپل ټویټ کې دا پیښه یو جنایت بللی دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د ننګرهار د ولی ویاند وای چې د هسکې مینې د دې پیښې د ترنګوالې په اړه څېړنې لا نه دي بشپړې شوې او دوی پر دې مسله باندې کار کوي چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان له عطاالله خوګرنی سره مرکه کړې ده او په سر کې یې د دې پیښې په اړه وروستي جزئیات غوښتي دي.
ټپیانو اکثره وضعیت د ډاډ وړ دی، دوی اکثره سطحې ټپیان وه، تر لومړنیو دربارونو اکثر رسول شوي دي. تر اوسه لا هم د پیسي د نویت په اړه روښانه معلومات نه دي شریک شوي. لومړني معلومات چې احتمالي معلومات دي ښایي چې د
څه دي لومړني احتمالي معلومات څه دي خوجانه صاحب؟
لومړني احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي د پیښه د ځمکې پر کر لامل رامنځته شوي وي، خو دا هم ویل کېږي چې ښایي البته مینونه ځای پر ځای شوي وي. خو دا پلټنې وروستۍ کېږي، ډېر احتمال همداشته چې پیښه د بریدګر له امله رامنځته شوي.
بله، کوم کسان چې د سیمې مثلا هلته موجود ول، د غوی له خولې غوی څه وایي چې مثلا څه کېدلی شي؟ د کله کله د سیمې د اوسیدونکو هغه معلومات چې دي هغه هم څه موندل سره مرسته کوي؟
د پیښې قربانیان اکثره چې ټپیان دي، دوی د معلوماتو پر بنسټ چې چاودنه شوې ده او دوی نور په ځان نه دي پوه شوي. ځینې موندنې داسې ښیي هم چې هلته یو څوک راغلی دی، له ځان سره یو بوجي هم لري او هلته دننه تللی دی، په دویم رکات کې ځانمرګ یې برید کړی دی. خو دا هغه معلومات دي چې ډېر تحلیل شوي نه دي. کله چې تحلیل شوي به وروسته معلومات مشد.
کله به دغه موضوعات د رسنیو سره شریک شي او باندې بیړنۍ ښه روان دی چې ځکه په دومره شمیر سره مرګ ژوبړ چې رامنځته شوې ده، د خلکو لپاره یوه پوښتنه ده چې مثلا دا څه ډول
وي؟ باید یو وضاحت ورکړل شي چې دا سیمه هغه سیمه ده چې لرې پرته او غرنۍ سیمه ده. هلته زموږ امنیتي او ملکي منصبین حضور نه لري او په ډېر وخت کې هلته داعش تورستي ډلې په دې سیمو کې فعالیتونه هم درلوده، اوس هم د دوی وړاندې سیمو کې هلته فعالیتونه حضور لري. ټلیفوني سهولتونه هم هلته ډېر زیات موجود نه دي. له همدې امله په ځینې موندنو کې موږ ډېر زر نه بریالي کېږو. جسدونه ویستل شوي، نن موږ تخنیکي او بل ټیم هلته په کار اخته دی تر څو معلومه شي چې
یعنی ستاسو خبرونه داسې ښکاري ښاغلی خوګنی چې ګوندي دغه عمله د داعش ډلې کارو وسي. بلې،
تر اوسه پورې روښانه نه ده. مخالفین تورستان دا موضوع شریکوي. تورستي پیښه ده، ولې په هغه سیمو کې اکثره داعش تورستي فعالیت لري؟
بلې، یوه وروستۍ پوښتنه هم ښاغلی خوګنی، هغه ده چې داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ممکن ځینې کسان د لا هم د جومات کې د خاورو لاندې وي یا د پریوتی چت لاندې وي. آیا
داسې تشویش بالکل نشته؟ ځکه د شپې لخوا نه زموږ امنیتي ځواکونو وسایط هلته لېږدولي وو، خلکو همکاري کړې، د نورو چې مخالف هم راغلي وو، روغتیایي ټیم تللی وو، جسدونه او ټپیان ټول خاورو لاندې بند پاتې او دا راوستل شوي دي. داسې کوم تشویش نشته، یوازې د نوعیت په اړه چونه هلته سیمه جومات نه لیدلی دی په بشپړ ډول، چا چې پرېوتل دی او په ډېر اسانه باندې نوعیت نه معلومېږي، نو دا لږ ستونزه شته دي، نور کومه ستونزه نه لرو.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه د ولس اشپړنوي او د اف ام پر سلا شر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او دلسي، او کچيري د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي راډیو ویب سټ ته هم لاړ شي او زموږ خبرونه واوري په ژوندۍ بڼه واوري او یا یې تکرار او هم راپورونه او تحلیلونه او خبرونه لوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس یوې بلې مسلې ته ورځو. لکه څنګه چې نن د ورځې په اوږدو کې تاسې راپورونه واورېدل چې وسوالو طالبانو په لوګر ولایت کې د سولې د ولسي حرکت غړي له ځان سره بیولې و، خو اوس د سولې د ولسي حرکت مسؤلین وایي چې دغه کسان بیرته راخوشي سوي دي. دا خوځښت وایي طالبان د دوی په غونډو کې ګډون هم کوي، خو وروسته یې بیا له ځان سره وړي او ورته وایي چې د دوی په اړه د خپلو مشرانو نظر اخلي او ساتونه او آن ورځې له ځان سره ساتي. په همدې اړه زما همکار امید زهیر مل د سولې د ولسي حرکت د اړیکو مسؤول پاچا خان مولادات سره مرکه کړې چې په ګډه به سره واورو.
سر ولایتو چې موږ سفرونه کوو هلته د سیمې سره ډېر بلد نه یو، که څه هم طالبانو په ډېر رسمي ډول دا نه دي راټول چې موږ سیمې ته مراځي، خو دوی عیار نه یي چې موږ هغې سیمې ته ورځو. نو بیا په داسې پېښو سره مخ شو لکه نن چې لوګر کې اوس داسې مخکې پر انتخابات موږ پکتیکا ته تللو چې د زرمت ولسوالۍ کې طالبان په سیمه کې رانو، هلته بیا طالبان سره مخ شولو. نو دوی بیا یو ساعت دوه ساعته تر درې ساعته پورې ملګري درولي تر څو د خپلو مشرانو اجازه واخلي چې ته اقدام وکړي. نو نن شاوخوا اووه ساعته دوی زموږ ملګري درولي وو چې هغه د لوګر ولایت څخه وتله د شهرک په نوم یوه سیمه ده، هلته یو کیمپ دی، هغې سیمې ته تلل، هلته یې غونډه درلوده، لاریونه درلوده. بیا طالبان را ګرځولي وو شاوخوا اووه ساعته ورسره و، هلته یې کښېنولي وو چې دوی خپل مشرانو ته معلومات واخلي چې دوی اجازه ورکوي هغې سیمې ته که نه.
اوس خدا دوستان خوشی شوی دی هغوی سره تاسې خبرې وکړې، د طالبانو نظریات البته دوی سره خبرې مطرح شوې چې څه غوښتنه وه، ولې کینول شوي وو، په کوم دلیل باندې څه خبرې هغوی سره حکومت مخالف وسله والو طالبانو کړي او بیرته څه وخت را خوشی شوي؟
نو اصلا خبره دا ده چې طالبان تر اوسه دا شی ډېر واضح کړی نه دی خپل کسانو ته چې دا خلک په تاسو باندې کومه ګټه سره وکړي. دوی واضح دي لپاره راګرځولي چې د خپل مشران ته اجازه واخی چې د خلکو سره مشته وکړي، اجازه ورکړي چې ورنکو. نو بیا چې کله څه ساتنه تیریږي دغه مشران ورته چې د خلکو سره نور اجازه ورکړي خپل غونډه وکړي خپل لاجین وکړي.
اوس نن داسې په لوګر ولایت کې مولادات صاحب غونډه وکړه، کله چې دا دوستان خوشی شول هماغه سیمې ته چې ستاسې پلان و ولاړې غونډه مو وکړه، خلک راټول شول او کنه هغه پلان وځنډېدې؟
نه ځنډېدلی نه دی، بس چې موږ دغه وخت کې چې طالبان راځي موږ لاریون کوو، دلته غونډه د لاریون دی، غونډه او لاریون پای ته رسیږي. چې طالبانو د لاریون پر مهال دوه کسان د حرکت د ځان سره نیولي وه، وروسته چې کله لاریون خلاصېږي دا نور کسان ټوله پسې ورځي هلته. بیا هلته هغوی وایي چې موږ له خپلو مشرانو سره خبرې وکړو چې تاسو په اړه دوی موږ ته څه هدایت کوي. کله چې خبرې کوي هغه ورته وایي چې پرېږدي. نو غونډه او لاریون وروسته مو سره دغه اوس هم جریان لري او
مخکې موصله، یعنی خان نه دی جوړ شوی. مولانا صاحب، هر کله چې د حکومت مخالف وسله والو طالبانو له خوا داسې نیول کېږي، آیا د کوم ډول تاوتریخوالی هغه که فزیکي وي او یا هم لفظي وي ورسره مخامخ کېږي کنه؟ د غبرخورد یا وساتت توقیف ستاسي په یو سلامیز ډول باندې پای ته رسیږي او سبا تاسو اجازه درکول کېږي چې یا خپل سفر ته دوام ورکړي یا وګرځي؟
اول سر کې لږ جدید دي خلک لپاره ذکر نه وي دوی ته د عام خلکو چلند کې. کله چې بیا لږ پوسی چې دغه د سولې خلک دي، بیا د طالبانو خپل هغه خلک چې موږ ورسره راګیر یو هغوی ډېر ښه وضعیت کوي، یعنې هغوی ته خوند ورکوي چې حتی زړی نه غواړي چې دغه مزاحمت هم وکړي. خو دا چې دوی د خپلو مشرانو په اړه نه پوهېږي چې د هغوی هدایت به څه وي، نو ځکه راومګرځي ومځنډوي.
د افغانستان د سولې ولسي حرکت مسؤول د اړیکو مسؤول پاچا خان مولادادو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ورزو د افغانستان د انتخاباتو یو موضوع ته لکه څنګه چې په ټولو ته جوته د نن د میزان یا تل او اشتمنیته دا او مخکې ټاکل سبب و چې پر دغه نیټه به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشي انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلانوي. خو نن چې د ورځې تقریبا وروستۍ برخه تر رسیدلې لا هم دا پایلې نه دي اعلان شوي او د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دوی به د ورځې په پای کې په دې اړه دلایل وړاندې کړي چې ولې تر اوسه پرې دغه پایلې نه دي اعلان شوي یا نه سي اعلانولی. که څه هم ظاهرا تخنیکي ستونزې د دې ځنډ لامل ویل کېږي، خو دا چې وروستي جزئیات او پرمختګونه څه دي د کمیسیون غړو په دې اړه څه ویلي دي، زما همکار وصل وسلم د اوسره سره د ټلیفون پر کشه دی. وصل صاحب، خبرونې ته شر اغلی، ستاسو سره د کمیسیون د غړو وروستي جزئیات څه دي چې دوی د دې ځنډ دلیل څه وایي او څه به وکړي؟
ډېره زیاته مننه فریبا جانې تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، ما په کمیسیون کې د کمیسیون له ویندویانو د درلن شاه له مشر ننګ صاحب او ځینو نورو کسانو سره خبرې اترې وکړې او همدا پوښتنه ما هغوی څخه وکړه چې نن باید تاسې د ټاکلي مهال ویش له مخې چې د میزان اوویشتمه ده پایلې اعلان کړئ. خو هغوی ټولې خبرې احتمالي دي. هغوی وایي کېدای شي نن ماښام موږ د نتایجو یوه برخه اعلان کړو، ځکه درنشا وایي چې موږ نن مازدیګر مهال هغه خپل تخنیکي راپور چې موږ چمتو کړی دی هغه د کمیسیون نورو کمیشنرانو ته او رئیسې ته وړاندې کوو او هغوی بیا دغه تخنیکي راپور باندې ناسته کوي. دغه تخنیکي راپور له ارزونې وروسته بیا نن دوی د ورځې په پای کې چې ښایي ماښام شپږ بجې اووه بجې وي یو خبری ناست نیسی او هغه خبری ناست کی د دوی هغه خپل پریکړه اعلانوي دغه تخنیکی راپور پړه او د پایلو پړه. خو د کمیسیون مسلینو او د وینډیانو خبره ده چې خای دغه پایلې وزندېږي. خو یو شمېر کسان بیا چې په کمیسیون کې دي ځانګړي توګه درلن شاه ځنې مسلین وایي چې خای یو برخه نتایج نن اعلان شي باندې پایلې. بیا هم دا خبره دقیقه نه ده چې نتایج به اعلانېږي کنه، خو د کمیسیون د ویندیانو خبره ده چې ښایي لومړنیو پایلو اعلان پنځه ورځې نور هم وځنډېږي. خو د کاندیدانو د ټاکنیزو ټیمونو څارونکي هم همدغه تمه لري، انتظار لري چې دغه پایلې ژر تر ژره اعلان شي. هغوی هم وایي چې ښایي نن کمیسیون ونه توانېږي چې دغه پایلې اعلان کړي، ښایي دوه درې راتلونکو ورځو کې دغه پایلې اعلان شي. فریبا جانې
ولای ډېر زیاته مننه کوم وصل وصل. دوستانو، تاسو هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو په اړه واورېدل چې ټاکل شوی د نن ورځې تر پای پورې به دوی خپله وروستۍ پرېکړه اعلان کړي چې د دې ځنډ دلیل څه دی او څه وخت به اعلانېږي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې. په همدې حال کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ په اړه دلایل معقول نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر وایي چې کمیسیون له لومړي سره د طرزالعمل او مهالویش له نقص سره مخ او دی وایي که دا کار دوام وکړي نو وروستۍ پایلې به هم په خپل وخت اعلان نه سي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید سره زما همکار امید ظهیر مل مرکه کړې په کډه به وورو.
موږ ته ځنډ د منلو وړ ده، اما د توجیه وړ نه ده کوم دلایل چې کمیسیون وارد کړي چې شفافیت او د هغه نور موضوعات، ځکه چې کمیسیون په پخوا کې د شفافیت په اساس باندې پلان کړی و او تصمیم جوړ کړی و چې پایله به په ویشتن د میزان اعلانوي او حتی د 9.8 میلیون لپاره دوی د ترتیبات نیولي و.
اوس رشید صاحب، د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د نهایي یا وروستیو پایلو په اعلان کې هم ځنډ راوستلی شي یا پر نهایي نتایجو باندې هم د اعلان مسئله البته زما یادونه ده چې په هم اغیز خندل شي؟
دوه حالات دي. که چېرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وتوانېږي د شکایت کمیسیون هغه پرېکړې چې دي خصوصا د اتلسو په شاوخوا کې محلونه له سر وشمېرل شي او ستونو محلونه باطل اعلان کړي دي او په دې د دې څنګه د دې د کوم تصویر چې د ولایت کوم به تر سره شي مرکزونه هغه محلونه او صندوقونه چې دی به د وسیری هغه ډیر شفاف تر سره شي نو په یقین سره لسم چې د لومړی پایل اعلان څخه وروسته به شکایتونه به کم وي او دوی به ډیر بوخت او مصروف نه شي او که چېرته دوی دغه مرحله درست مدیریت نه کړي نو خامخا بیا به د لومړی پایل اعلان څخه وروسته شکایتونه زیات وي او بیا د دې کار زیات وي حتی کله چې کړکیچ کوته وي.
رشید صاحب، اوس یو نیوکه چې تل پر کمیسونونو باندې کیږي، البته مشخصا یوازې پر ټاکونو کمیسون باندې نه بلکې ټیکنیس شکایتونو کمیسون باندې عامدار چې دوی کله ډیر کله د خپل طرز عمل مطابق عمل نه کوي یا ډیر کله پروسیجرونه چې دوی هغه تر پخو لاندې کیږي او ډیر کله بیا مهالویش هم دوی ورته پام نه کوي، مشکل څه دی؟ ولې نه توانیږي چې هدا اقلا دغه ټولو برخو ته دوی دقت وکړي او د سره سم مخته ولاړ شي؟
ځینې حالات دي چې هغه کمیسیون خو نه تقریبا مخکې نه تخمین شوي نه دي، بیا دوی چې کله په کار کې دغسې ستونزې سره مخامخ کېږي یا یو تخنیکي نقص رامنځته کېږي نو نهایتا دغه دې سبب ګرځي چې ځینې توپیري یا متفاوت کړنې
اوس یو نیوه قدم د کرای ورکول کې 9 میلیونه اوسی هم چارې همدغه سیم مختزی په هماغه وخت باندې چې کمیسون وته وړاندې سکیجول جوړ کړی، علاقه تاسو وته وړاندې هم یادونه وکړه چې دوی د 9 میلیونه کسان لپاره ترتیبات نیولي وو او که 2.5 میلیونه کسان هم وي نو بیا پایلې په همدغه وخت باندې اعلانې کې. دا منطقا دا استدلال څومره په ځای دی چې داسې که کسان کم وي هم هماغومره وخت نیسي او که ډیر وي هم همدغونه وخت نیسي؟ فکر نه کوي رښتیا هم په دغه برخه کې بیا پر کمیسون باندې دانی وکه په زیاده یا په ځینو برخو کې ناغېړي کړي وو؟ سی
کوم کاتب باندې خلکو ګډون کړی وو او په کوم کاتب باندې پلان ول سی وو دا ستاندې مقایسه ول نه دي نو دا کار باید زړه زړه بشپړ سی وي او په تخنیکی لحاظ باندې دا معلومات ټول پروسس سی وي ول دا چې کمیسون په دې کې به تر هغه مخکې دا وکړل چې اصلي دلیل دا چې دوی مخکې له ټاکنو څخه آزمایشي پړاوونه چې موږ همیشه ټینګار سره کوو چې کمیسون باید دغه ټول تخنیکي پړاو یو ورته آزمایش باندې ونیسي او سیستم ځان ته کار کړي چې کوم تخنیکي عیب هم نه لري په عین حال کې د طرف لامه د کنلارې په اساس باندې کومه ستونزه نه پېښېږي او د هغه په اساس باندې د خپل وخت او د زمان هغه مسله هم ډېر ښه مدیریت کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشیدو. ورزو سوداګری برخېته د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وایي چې د بهرنیو چارو او د صنعت او سوداګری وزارتونو د لاجورد او چابهار لارې څخه د ګټه اخیستنې لپاره سوداګرو ته اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. دا چې د دوی شکایت او انتقاد څه دی د ناجیه صفی په دې راپور کې پیوړو.
د لاجورد او چابهار بندر لاري د سوداګرۍ پر مهال د لازمو اسانتیاو نشتون او د سوداګري زور کړو ورکړو پر مهال ستونزې د افغان سوداګرو چارې لخن سره مخ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د افغان سوداګرو له هڅو سره لا هم د بهرنیو چارو او د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو د غوښتنو تر رسیدنه نه ده کړي. د دې خونې مرستیال محمد یونس مومند آزادي راډیو ته وویل چې د چابهار او لاجورد په لاره کې افغان سوداګرو ته د لازمو اسانتیاو نشتون د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې لوی خنډونه شمیرل کیږي.
ویزه د ډرایور د لپاره، ویزه د کلینر د لپاره، ویزه دا یو ډیر اړینه خبره ده چې وزارت خارجه په دې کې هیڅ خپل کارخانګي نه دی پر کړی. که چېرې کارخانګي نه پرانی کی زموږ موټر نس کولی چې بل مملکت لاړ او ویزه کې باید مشکلات نه وي. دا وزارت خارجه کار دی، د وزارت تجارت په همکاري د دې دغه ځند د افغانستان د اقتصاد سره به زه فکر کوم یو ستر جپاوي.
د لاجورد لارې څخه سوداګري زی راکړې ورکړي له تیر المریز کال څخه پیل شوی او د افغانستان سوداګري زی توکي د ترکمنستان له لارې څخه آذربایجان، ترکیه او ان اروپا ته رسول کیږي چې اوس مهال ډیر ناچیزه دي. همدارنګه یو شمیر افغان سوداګر وای د ایران له چابهار بندر څخه هم ګټه اخیستنه لکه څنګه چې هیله و نه ترسره کیږي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو له پرلپسې اړیکو سره سره ونه توانیدو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وای اوس مهال د چابهار، بندر عباس، پاکستان، د چین ریل پټلۍ او هوایي دهلیزونو له لارې سوداګریزې راکړې ورکړې زیاتې شوې دي. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وی د لاجورد لارې څخه یو شمېر ستونزې لري شوي او بهرنیو چارو وزارت سره کار روان دی سو د سوداګرو نورې ستونزې هم هواري شي.
موږ له نورو اسانتیاو برابرولو ته ژمن یو. موږ اړوندو ادارو او کرنې او مالدارۍ وزارت سره اړیکه کې یو سو د یو شمېر هیوادونو سرټیفیکټ ترلاسه کړو. د لاجورد لارې څخه د سوداګریزو توکو د انتقال په برخه کې ستونزې موجودې وي، خو له بهرنیو چارو وزارت او خصوصي سکتور سره یو ځای د ستونزو د هواري لپاره کار وشو، خو یو شمېر ستونزې لا هم پر ځای دي او هڅه کوو چې هواري کړو.
تر دې مخکې د متشبثینو علي بورد ویلي چې موټر چلوونکي د لاجوردو په سوداګریز لار کې د روډ پاس او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. افغانستان لا هم په کلنی ډول و میلیارد ډالر واردات لري، په داسې حال کې چې له ټولو هڅو سره سره تیر کال د دغه هیواد د صادراتو کچه 715 میلیونه ډالر ته ورسېده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د 2019 میلادي کال تر وروستیو پورې به د افغانستان د صادراتو کچه 1 میلیارد ډالر ته ورسیږي او تر 2023 کال پورې به دا اندازه 2 میلیارد ډالر ته لوړه شي.
هغه په دې سره ورسېدو په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجو ته یو ځل بیا بل امید ظاهر مل څخه د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو سره ټکی وو.
د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د یو جومات دننه د شوې چاودنې وروسته د افغانستان د علماو سرتاسري شوراوي جومات کې چاودنه د اسلامي اصولو خلاف او د نظم وړ ده. د چاودنې په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو لخوا د سولې ولسی خوځښت شپک تنه نیول شوی کسان بیرته خوشې شول. د ډلې د ولسی اړیکو مسؤول پاچا خان مولادات ازادي رادیو ته ویل طالبانو د دوی ملګري نږدې و ساتل ځان سره ساتلي او ورسته یې پریښودل. په پکتیا کې نامعلومه وسلوالو د پکتیکا د ورګون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس وژلای. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي قاضي لاهور تیر مازدیګر د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په نخښه شو. او د امریکا متحده ایالاتو د ډیموکرات ګونغړی هیلری کلینټن چې د 2016 میلادي کال کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ټاکنې وبایلو دی وایي د امریکا راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسی گابارد د روسیې د خوښې وړ شخص دی.
اوس به له رحمت افغان څخه د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه وورو.
په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیگ سیالۍ د میسیانک لوبډلې په تلولې سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د کرکټ دغه ستر لیگ لیدو ته د جمعې په ورځ د هیواد له داخله او بهر څخه ګڼ خزینه او نارینه مینوال راغلي وو. د دغه لیگ پایلوبې ته د راشد خان په لوبډل مشرۍ، بندي امیر او د محمد نبی ساحل په لوبډل مشرۍ د میسیانک لوبډلې وتلې وې. د شپږیزې لیگ شپږم پړاو سیالۍ له یو کلن ځنډ وروسته د روان کال د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پیل شوې وي. او د افغانستان د آزادو سیالیو د څنګ لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي تیر شپه په کابل کې د سی ایل ایف سی سازمان په سیالیو کې خپل تجربه لرونکي ازربایجاني سیال بختیار رزمانو په دویم راوند کې نیک اوټ او لوبه وګټله. بختیار د تیر شپې له سیالۍ وړاندې په 4 سیالیو کې ګډون کړی و چې له دې شمېر یې په 3 کې ماته خوړلې وه. عبدالعظیم بدخشي له دې وړاندې په 9 سیالیو کې ګډون کړی و چې یوازې 2 ځله یې ماته لیدلې. د سیالیو د لومړي راوند په لومړیو ساینو کې ازربایجاني ورزشکار 2 ځله حملې وکړې او هڅه یې دا وه چې خپل افغان سیال را مات کړي، خو ښاغلی بدخشي په دویم راوند کې په یو مضبوط سوک سره خپل سیال په ځمکه وویشت. د عبدالعظیم بدخشي سوک دومره پیاوړی و چې سیال یې له نیک اوټ کېدو 2 دقیقې وروسته هم بې وښه و. له دې سربیره په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي اسماعیل حیدري تیمیفی الشینکو په 2 دقیقو او 4 سیانو سره مات کړ.
له رحمت افغان څخه مننه. دوستانو، تاسو کولی سئ چې دا خبرونه او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. زموږ خبرونه له همدې دامه لري. د خبرونه په دې برخه کې اونیز پروګرامونو ته وخت ورسېدی. دوه اونیز پروګرامونه لرو چې پرله پسې به خبره سي. یو حقیقت څه دی ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې څنګه لرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو نیک هلی او سلامونه. په دې بحث کې را سره ملما دی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې لمړی مرستیال حاجی محمد یونس مومن. ډیره مننه مومن صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. که په سر کې درته وایست چې له دغه نوې رهبری سره د سوداګرۍ او پانګونې د خونې چارې به څومره ښې سي ورسره او تجارت به ورسره څومره وده وکړي؟
زه فکر کوم چې تجارت تیر رهبری هم د پام وړ کارونه کړي و. موږ غواړو چې هغه پلانونه چې څنګه وکولای شو افغان د سوداګر او حکومت به ډیر سره نږدې وي، چون دوی یو لازم او ملزم دي د بل سره. کچېرې سوداګر د حکومت سره همکار نه وي، سرمایه ګذار د حکومت او حکومت د سوداګر ته هغه نفیصله بستر هم واره نه کړي چې دوی